سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو اوس مخه کلا زادې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي دا سهار لوش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو سپوندو نس یو شپ 25 مترو او د مخام لوش په ګو د سهار تر شپه ګو په منځنۍ صفه دو لوش په نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده د ملګر ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه وکړي د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل تمه ده دا غونډه نن جوړه شي په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت پر دوام د یوې پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي له دې سربېره به په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ 13 نیټې پورې وغځول شي د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی دغه وزارت پرون پر خپل اکسپان شبکې لیکلي دي چې دغه یو زورو 250 افغانان یا په خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیواد ته راستنه شوي دي ول شوي له دغه شمیر کسانو 309 ډیر شي اړبل شوي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپیژندل شي د ایران تر څنګه له پاکستان څخه هم د بیا اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نمړې یو چټکه شوې او تر اوسه په لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی دا په دې معنا ده چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پر څله لږ خوشاله دي په دې فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دا اووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي دا یادولو ده چې دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجن هیوادونو په سر کې راځي فنلند د اروپا په شمال کې پروت دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګزانډیا پولیو د نمړې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی دی د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي د ګزانډ مثبت مورد په یوه دیرشمه میاشتې ماشوم کې ثبت شوی دی د پدې باندې دوه کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګزانډ نمړې مثبته پیښه ده په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګزانډیا پولیو یو سلو و څلېخ مثبت پیښې سب چوي خو تیر کال شمیر یوازې په ګوتر کم شو لدی سره هیله پیدا شو چې د ماشومانو د ناروغي ختم شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختم شوی نه ده د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د ستنېدو غوښتنه کوي حماس ډله وایي په پلان کې د فلسطینیانو له قلمروه د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند پر موافقې د سلا کېدو هڅې روانې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروسي سازمان ګڼي حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل شوو او بندیانو تبادلې موضوع هم شامل ده د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې په جګړه کې له 1.5 زره ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 3 اویا زره نور ټپیان شوي هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي او په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړل اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل وکمنې ته به د شپږ نورو کلونو لپاره دوام ورکړي په داسې حال کې چې په روسیې کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول شوي چې د سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ راګرځول شوي دي دا لیکل چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ نمړی وار دی چې په روسیې کې لویې ټاکنې کېږي ول شوي دي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي دا چې نن ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د پاتې کېدو په اړه باندې غونډه کوي، د دې غونډې وروستي جزئیات به درکړو. همدارنګه په دې اړه چې د تورخم دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده، خو دا چې څوک پرې تګ راته کولی شي او هلته هغه کسان چې پاکستان ته د وختو په تمه دي له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته هم ورځو چې خلک شکایت کوي چې حاصلات خراب دي.
مو مشکل اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مخیږي نه، دلته بدمې کار نه کوي.
همدارنګه په پاکستان کې چې سه کال پکې نوملی د پولیو پېښه ثبت شوې، په دې اړه هم وروستي جزئیات درکړو. ساس په پیغامونو کې واورو.
په دې مبارکې روژې کې ولې د دکانداران دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانې ورپور مخ وړې دي.
نورمثالې به هم شتملتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبالښت قرباني يو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو ماموریت د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق هم تیر شپه ازادي رادیو ته دا خبره کړې ده. ورزو تفصيل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دمالارو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مې غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ده چې د 2002 کال د مارچ په 28مې په فعالیت پیل وکړ، چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی و. خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له ټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیریش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبريالانو ته وویل چې عمومي منشي له هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یې ورله مخه مخالفت کړی. ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ساعته. افغانستان کې پاتې کېږو. د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیایي کمیسیون د شپږ میاشتني کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. تفصیل سره ککړ نه ورو.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتني کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولی شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا یو خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی ادا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له $600 تر $1500 پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبرو وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پارچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه دیرش میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو څو باندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا یوه مثبته پیښه ثبت کیږي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزانډ ناروغي نه ده ختمه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلې ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدل کېده چې د فروری میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز اسداباد کې د یو شمېر سړکونو د بیا رغولو چارې پیل شوې چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. په یادو لنډو سړکونو کې د امیر اختیار ریاست او نور سړکونه هم شامل دي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د خاروالۍ مسولین وای په اسدآباد کې د یو شمیر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړي دي. په یاد خاروالۍ کې د تخنیکي او مسلکي برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په اسدآباد ښار کې 1500 متره په طول باندې او د 1 متره او 90 سانتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د ښاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیونه افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د اسدآباد نور سړکونه هم ترمیم کړي. ځایي اوسیدونکي او هټیوال وایي یاد سړکونه زیات کنډو کپر شوي وو، د اوبو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تګ پر مهال به هټیوال په لاره تلونکي خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوي پرې خوښتي، خو غوښتنه یې دا ده چې کوم سړکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
ستامه مخ ته زمونږ د سړک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تګ کې ډیر ستونزې درلودلې. لله الحمد هغه الله په فضل سره دغه کار او په نږدې وخت کې بشپړ شوی، کار یې شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتونکي یو.
د یادول وړ ده چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د مرکز اسدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتره زیات سړکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول یې د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس مهم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دی. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د 6 نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. ګڼو څارونکو اټکل کړی چې په روسیه کې به د ولسمشرۍ دا ټاکنې آزادې او عادلانه نه وي. د چولې اردو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داس حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ دغه ټاکنې چې 3 ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل سوي. دا لکه چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یاد روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د دریو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د دولتي ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 60 کلن سیاستوال بوریس نادیژدین کاندیداتوري 13 میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیژدین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د پریکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقونو ډلې فلج کړي، د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشرۍ تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لرې پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې سا ورکړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بار شو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافی پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته برمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، اری پرماتیږي، دغه پرماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان په مځکه کې پاتې سخ مشکل دغه دی چې وبنې ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامدارې وچکالۍ او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږکال یې وچکالۍ حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل یې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شش کال مو دغه پیاز وبو غنم وو دغه کرلی وه زرا شیر کال یې ښه وسوله وکړي، مګر شش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی وسول یې ډېر کم دی. یار ما په شیر کال مو ښه وسول جنجي واخیستې، بارانونه وو اوبه یې ډېرې وې چې یعنې تقریبا د یوه جریبه سه زر جاله 1200 جاله هم خلکو اخیستی دي، مګر شش کال بارانونه نه وو اوبه کمې دي، هم مقصد 1500-1400 جاله یې پر جری باندې کړي دي.
مانم نور محمدی د دامن ولسوالی وسیدونکی یم. وکاله تا کاله کید په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل صرف جوړ کو، کال کال تاسو کال ولاکم د خپل مصرف ته زړه جوړ شي، مشتمر جوړ جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی هم وچکالی د کرنې په برخه کې لوی ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، زیړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې 6000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-18% پورې زیاتت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هلن ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو موږ ک لا ساده رادیو نورینن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر تو بجو پوری د ژوندګونو پروګرام کې په افغانستان کې په دې خبرې کې چې د سیلابي او با یا په ټوله کې د غرستي ورختونه چې شوي څومره زراعت ګټل لري. تاسو کولای شئ د افغانستان په وخت مخامونه تر تو استودیو ته زنګ ووهئ. اوس هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورزو، د هغه اوریدونکو شکایتونه اورو چې دوی په دغه ولایت کې د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه باندې کړي دي. ورپسې ستاسو پیغامونه.
The د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولی. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډیو ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل:
وروره، موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي:
کلینیک هست، بازم ملت زیاف از رسیدگی کرده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی، خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک آمر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریزه شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې، موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعدې راکړې دي.
ګلتیپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتیپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانېږي، ورپور مخ په لوړې ځي، باید دا په روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دوکاندارانو ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل، ګرانې ورکوي، دا د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي، ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي، بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور دا ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایلې ته خدره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. وروره دلته داسې به سوو خلک دي روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي، وایي نن یې د روړو سهار د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې پښتو خبری خپرونې دویمه نیمای ته را ورسېدو. په دویمه نیمای کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غځولو په اړه غونډه وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند فرهان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دا غونډه نن جوړه شي. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپلې شبکې لیکلي چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول له ایران راایستل شوي دي. د ایران تر څنګ له پاکستان هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج د نومبر میاشتې له لومړۍ راهیسې چټک شوی چې تر اوسه په زرګونه افغانان له دواړو هیوادونو بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشحاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړ. دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد دی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشحاله دي. په دغه فهرست کې بیا فنلند د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد په توګه یاد شوی دی. دا وون کال دی چې فنلند د فهرست په سر کې راځي او دا دریم پرلپسې کال دی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی دی. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي چې د ګوزنډ د مثبت مورد په یو دیرش میاشتنی ماشوم کې ثبت شوی دی. دا په تېرو دوو کلونو کې په بلوچستان کې د ګوزنډ لومړۍ پیښه ده چې ثبت کیږي. په تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې یوازې په 2019 کال کې د ګوزنډ یو سلوت سلوی خپې حساب چوي، خو په تیرو څو کلونو کې بیا شمیره کم شوی وو. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو نه ده ختمه شوی.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په تی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو. زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی ته کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دغه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دوی صاحب، 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چیک کې، نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به مونږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته مونږ تشریح ورکوله چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي هلته کینی.
د ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 که 12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 که 23 کلب دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو، مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه ښایسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي هم لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې، په همدغه کال کې زمونږ د 2026 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې آمادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو، خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي، او دا یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په 3-4 میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا 6-7 ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزی صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه T20 چې مونږ فل ممبر، آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي. پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا ویژه صاحب که د خپل مزل په اړه ووایه چې تاسو دلته راغلی مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي م شروع کړله، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
بله، د وزیر صاحب کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یوه محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسو یې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سي زو تاره درکم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو، نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
د وزیر صاحب په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده، خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د مجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکالې مونږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکالې تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو، نو که چېرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږې یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپېژني چې چک هم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړي دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وی ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغسې کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
هو، په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو. که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم. نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دیر شو لوبغاړي لرو، ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو مونږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېر خواري شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټي مونږ مسابقه وکړله، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډېر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډېر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبرې سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډېر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس وي، نو بیا مونږ پریکټس هم نه کوو، بیا ما هغه مسابقې ته ناستیستو، نو هغې ډېر خوشحالېږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، و ستاسو ډېر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بل هم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کانټراکټ خلاص شو، نو په سږ کال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې مونږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
دا وینځي چې د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې.
بلی سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزن کی څوک دی؟ همغه عین روزن کی غوی تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزن کی ګمرل سوی،
اغه ته جلا روزن کی دی، اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجن من ملي ټیم جوړ کو، نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي، نو وس چې دا اغه هم ډیر خټین د زمنګ د چک د انجن ټیم.
بل او دا سملمې چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وزلی ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې څه کالې دغه وکړو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو دا بل کالې چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي. اوس شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به 15 لس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپل مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ ته، نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 لسیزه سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته، هلته مسابقې وي زمونږ دا 14 کلن ځوانان چې تللی وو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړی دا سپورټ ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي، دا وسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډیر په دغه اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده، او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبې وکړلې، هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولګول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې 6-7 افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې 4-5 افغانان دي، نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دې آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمره ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه د ځکه چې او سکالې چې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل رډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګ مرکی لرو دی زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دی زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډیر آمدګي چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو موږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال ته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره موږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده
ډیر مننه سبون د ویزی ستاسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
ساعت